څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربم. السلام علیکم. د طالبان حکومت د ویلامي په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور و عناصر او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهه وایي وسلوالو یې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوو واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښکاره کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې دیره دي. د وزارت خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. په خبر پاڼه کې له ښکېلو لوري غوښتل شوي چې ستونزې د خبرو له لارې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن سهار وویل چې تر اوسه 130 ملکیان او نظامیان د روسیې د عملیاتو په ترڅ کې چې د پنجشنبې په سهار یې پیل کړي دي وژل شوي دي. لویدیځو هیوادو پر اوکراین د روسیې تیری په سختو ټکو غندلی او یو لړ اقتصادي بندیزونه یې پر روسیې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل چې په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته شوره اندېښنه لري او که جګړه نور زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي. داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتیدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د سالنګ لویه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویل چې پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره اوري او سخت توپان دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. کوربه هیواد بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 301 منډې افغان لوري ته هدف وټاکه. افغانستان تر دې دمه څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 133 منډې کړي دي. او سدیر اروپا منسنی سپر دولش پجنبی پتول افغانستان که آوری. د خبرونې په دوام د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. د دغه هیواد ولسمشر له نړیوالو غوښتي دي چې اوکراین جګړې ته یوازې پرېنږدي. دا به هم واوري چې طالبانو په اوکراین کې جګړې ته اندېښنه ښکاره کړې. طالبان د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکوي او په شمالیک او په شمال کې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم بیا د سپیکو مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرونتي عمل او جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالۍ خلک اعظمي استفاده کوي.
په خوست کې د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو، ډیر بهترینه میله وه او په ډیر تعداد خلک راغلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکي مرجوب لو پر احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې میشتو محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین د روسیې د حملو په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکي مرشوبلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لشکې لخوا وغوښتي چې له زغمه کار واخلي او د جګړې شدت کم او د خبرو له لارې روان کړکیچ حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جګړې لخوا هیله کړې چې په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په اوکراین کې ایسار شوي دي. په پراګ کې د افغانستان سفارت چې د اعلامیې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي چې دوی په اوکراین کې د افغان محصلانو او نورو افغانانو له حاله خبر دي او په دې سختو شیبو کې له هغوی سره مرستې کولو ته چمتو دي. افغان سفارت اوکراین میشتو افغانانو ته د خپل برېښنالیک پته هم اعلان کړي او اوکراین میشتو افغانانو ته اعلان کړي چې له دوی سره تماس ونیسي. ګڼو هیوادونو له اوکراین څخه خپل اتباع ایستلي دي.
بلورته د اوکراین ولسمشر نن ویل چې روسي ځواکونه په اوکراین کې ملکي سیمې په نقشه کوي. ولودمیر زلنسکي دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د پلازمینې کیف په لمنو کې روسي الوتکې بمباري کوي. زلنسکي زیاته کړه چې روسانو مخکې ویلي وو چې د دوی هدف یوازې پوځي تاسیسات دي. ولودمیر زلنسکي په تلویزیوني وینا کې چې یو برخه د اوکراینی روسانو لپاره په روسي ژبه وه، لنړیوالو هم ګیله وکړه. د وی نن سهار مو په یوازې د خپل هیواد دفاع وکړه، لکه پرون د نړۍ تر ټولو پیاوړي هیوادونه راته ګوري. آیا د پرون بندیزونو روسیه مجبوره کړه؟ موږ په خپل آسمان کې او په خپله خاوره کې دا وینو چې دا بندیزونه کافي نه و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې پر اوکراین برید وکړي. د اوکراین په اړه تازه جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پایته رسیدو لپاره له ده سره خبرو تکشینی. لبل خو د روسیې پوز په ورستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړی دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یو روسی الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یو ودانۍ لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردي خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. فرانس پریس خبري اژانس د شاغل زیلنسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 128 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت یو اعلامیه خبره کړې ده په دې کې ویلي دي چې د کابل په ښار او د کابل ولایت او شاوخوا ولایتونو کې به تصفیوي عملیات پیل کړي او دا عملیات پیل شوي دي. طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د دوی حکومت امنیتي بنسټونه په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور عناصرو او مجرمینو د لمنځه وړلو په هدف پیل شوي دي، خو ملکي کسانو او خلکو کورونو ته پکې زیان نه رسوي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي چپاوي وسلوالو په تیرو 24 ساعتونو کې څو ځای په طالبانو بریدونه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت، کورنۍ او چارو وزارت او استخباراتو کابل او شاوخوا ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې له دې تصفیوي عملیاتو موخه د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي، خو د دې عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. خو د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې کور ته د تلاشۍ په هدف طالب وسلوال ورغلي او نه غوړي نوم په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
در هر چورایي
په هرې څلور لارې کې چک پوینټونه جوړ کړي دي. د خلکو کورونو ته هم ننوځي او تلاشي کوي. زموږ کور ته هم راغلل او له پښتنې پرته زموږ کور کې تلاشي پیل کړه. د نورو خلکو له کورونو یې وسلې ټولې کړې. ښځینه پولیس هم ورسره ستا. زموږ کور ته د قلعه فتح الله له خوا رالل او فکر کوم چې د هغه ځای تلاشي پای ته ورسول.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې تازه تیره شپه د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت جبهې پر طالبانو د درې وسلوالو حملو دعوه کړې ده. د دې جبهې بیان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه 9 بجې د ملي مقاومت جبهې وسلوالو د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ په ده بلبل سیمه کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي، خو نوموړي د 2 نورو بریدونو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت آزادی رادیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه ادعا رد کړه. په همدې حال کې د آزاد افغانستان ملی اسلامي تحریک په نوم یوې ډلې ادعا کړي چې د غزنی او ننګرهار سربیره یې تازه په کونړ کې هم طالب ضد فعالیتونه پیل کړي او ژر به د طالبانو پر ضد وسلوال عملیاتونه پیل کړي. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی آزادی رادیو ته وویل چې دغه یو خیالي تحریک دی.
تحریک های خیالی به وجود
میاد. هر حکومت چه تازه رامنست شی حتما یو شمیر خیالی تحریکونه جوړی او په خیالی توګه ځان ته موخی او هدفونه ټاکی، خو یوی هم جدی ګواښ نه ګڼل کیږي. موږ د افغانستان په ټوله خاوره بشپړ حاکمیت لرو او د خپل خاورې او سرحداتو د ساتنې لپاره بے تفاوته نه یو او په دې لار کې هر ډول قربانۍ ته چمتو یو.
په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره خپره شوې ده.
طالبان وایي د توتنو واکسیناتورانو وژنه جنایت دی او لاملونو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد همداراز وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
پرون پنجشنبه د کپ میاشتې په پنځمه نیټه په کندز او تخار ولایتونو کې څلورو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول چې له امله یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین هم ودرول شو. د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه په ټول افغانستان کې پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولی او وایي عاملین به یې سخت مجازات شي.
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیکو مخنیوی جدي کیږي. دا بهرونتي عمل و جنایت و او ترسره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي د دې پیښو په تړاو یې دوه کسان نیولي. وړاندې به د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورنېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي، خو طالبانو دا تورونه ردول. خو اوس پوښتنه دا ده چې اوس پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته اوس د دغه پیښو عاملین څوک کیدای شي؟ ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې د دغو روغتیایي کارکوونکو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده او په دغو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولای دی. د ملګرو ملتونو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي، په 2022 کال کې موږ د پولیو واکسین ملي کمپاینونو په ترڅ کې د نه بیګنا پولیو کارمندانو د وژنې شاهدان یو. ملګری ملتونه په هر ځای کې پر روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکه غندي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي دا بزدلانه عملونه په نهایت کې یوازې بیگنا ماشومانو ته زیان رسوي چې باید د خوندي او سالم ژوند کولو لپاره هر فرصت ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان په روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکو ټکو غندي او د طالبانو له چارواکو غواړي چې ژر تر ژره یې عاملین وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کندز او تخار کې د پولیو د اتو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته طالبان ژمنه کوي چې عاملان به یې ونیول شي او هغوی ته به سزا ورکړل شي. د روغتیا په برخه کې دا خبر لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن مؤسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا دوه کاله کې ودانۍ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال کامدیش وانتویګل دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیون د سویډن مؤسسې او 50 میلیون د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فنډ لري سیډا فنډ او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سیچګانو و بی چګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 سالو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیری روغتي مرکزونه ودانی نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرای کورونو کې ناروغانو ته خدمات ارزه کوي او د نو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هوار شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار ښار شمال ته د اوبو یو بند جوړیږي. پر دې بند به 30 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. نور په دې راپور کې
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند د 30 میلیونه افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچې ورسره رالوړ شي. د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي ورستوي کولونه کې د وچکالۍ لامل د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچې تر یو سل شپته مترو کښته سوې ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه به راتلې د چونې کورونه یعنی موږ خپله کور په چونې کې دي د چونې ډیر کورونه یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تقریبا کول دا بند ډیر ګټور دی د خلکو لپاره هم د برمو لپاره ډیره ګټه کوي ان شاء الله دغه وچه منطقه چې و په یو سل دېرش متر باندې اوبه کول که دغه بند اوبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او یو تر رسیږي.
د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي دغه ولایت په اولو سلو سوالیو کې درې سوه چکټمونه سروې کړي چې د همکارو موسسو او حکومت په مالي لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبي وایي تر دې مهاله دغه ولایت په شپږو اولو سوالیو کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي.
د خوست د سل ګونو سیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست ښار پر متون غونډي د زرغون خوست پنوم د نیالګیو د کښینولو میله روانه ده. دا میله پرون پیل شو او د دریو ورځو په مخه ده یعنی سبا هم وي. نور په دې راپور کې
د زرغون خوست سګنې میله د ازل د تلویزیون پر غونډي جوړه شوی چې د دې غونډي پاسنۍ برخه او لمنې به د زینتي او میولرونکو ونو په لګولو سره شنی شي. مدني فعال نقیب الله زلان چې د ملي پسنده کې د کتابونو یو کوچنی نندارتون هم جوړ کړی وو آزاده رادیو ته وویل
هر کال زرغون خوست کلتوري میله ترسره کیږي. ماشومان او ځوانان مشران امونیتی چرواکی ټول راټولېږي په یو ځای هغه غونډي چې مثلا کومه ونه پکې نه وي د زرغون خوست میله په دمنه چې ول هلته نیلګي کې نه وي ترسو یو زرغون خوست ولرو نو په دغه کلتوري میله کې بلابل برنامه وي.
یو بل ځوان مدني فعال فضل حق سرور وایي د زرغون خوست میله قرار د خلکو د کلتوري و برخه ګرځي.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو ډیر بهترینه میله وا او په ډیر تعداد خلک راغلي دي د وطن د خلکو لپاره د خدمت کا هر وخت کا هر څوک زمينه برابر کې وایي دونه سپما ونه.
د متون غونډۍ د سلسلو د شنه کولو لپاره په وروستیو شلو کلونو کې د هر سپرلی په موسم کې حشرونه او پګړې شوي خو نتیجه یې ځکه ښه نه وه چې پالنه او ساتنه یې نه کېده. بلخوا خوست ښاروال قاري بسم الله اول اوس ښاروالي او نورې ادارې د نیالګیو د کینولو سربیره د هغوی ساتنې او پالنې ته هم جدي پاملرنه کوي.
اووم پړاو میله ده چې په دې کې تقریبا موږ لس زر پورې نیالګي لګوو. زر نیالګي د زیتونو ونې دي د نورې مختلفې میوهدارې ونې دي. د دې لپاره انشاءالله موږ راتلونکي کې د اوبو تصمیم نیولی چې اوبو ترتیب ورته جوړوو په څنګ کې د فینس ترتیب شي د دې لپاره حفاظت لپاره کوم جلي ځای ورته لګوو انشاءالله.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییز توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته پر رسیدو دي.
نور پس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. بنگلاديش د افغان لوبډلې لپاره 302 منډي هدف ټاکلی دی. د بنگلاديش لوبغاړي څلور وسوځیدل او 306 منډي وکړي. په جواب کې افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی دی. د افغانستان تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځیدل دي. 126 منډي په 28 ورونو کې کړی دی. د افغانستان لوري رحمت شاه شو لوبي 252 منډي جوړ کړې. همدارس نجیب الله صدران وتوانید چې 45 منډي وکړي او دای هم وسوځید. اوس محمد نبی او ګوربز لوبي تر روان ولاړ دي. ټاکل شوی و چې له جدول سره سم ګوربز باید په پیل کې راغلی وای. خدای روبل شوی دی ځکه یې وروسته بیټنګ پیل کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونزي د ساده رادیو تر ریپورت روسته لدی خونزي سره بلا بلو خلکوم رسته کړی. تیرونه یا ساده رادیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کم امکاناتو د جنول لپاره په یو خصوصي کورنی خونزي ریپورت خبر کړ. د خونزي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړی او د امکاناتو لکه می سره مخو دا ساده رادیو دا ریپورت خبرېدو وروسته د خونځي طلبې لا بیلو زاینو څخاف قانونو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره د درسي موادو په برخه کې مرستې کړې. په دې اړه نور حل په دې ریپورت کې.
د دمیده نورده ګولایت د سید آباد پولیس والی کې په یو کلی کې په یو شخصي کور کې شونځي ده چې وزای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د کلیوالو انجنونو لپاره جوړ کړی ده. د دې شونځي د کوونکو مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ و او درسي توکي نه لرل. تیرونی ازادي رادیو پر همدې شونځي باندې راپور خپور کړی وو. د ازادي رادیو د راپور لخبریدو وروسته له دې شونځي سره له بیلابیل زینو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې. د یادی شونځي بنسټی شودونکو او مسول حمید الله ریحان ازادي رادیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار پنوم د وی خیریه موسسه لوري ورسره سوي ده چې بیلابیل درسي مواد پکې کې شامل دي.
چې زموږ په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ. هغه خلکو واوریدو د دوی په مینوال دغه کورس چې پرانستل شوی دی په لارو پراتو سیمو کې د کلیوالو مرمنو لپاره دغه د دوه کورس ته خبر شول. هغه زیات اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پانو باندې. نو د دوه مرجان معیار خیریه بنسټ مشر زمو سره اړیکه ونیواله ویل چې په ازادي رادیو کې داسې راپور نشه شوی وو. نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویل. نو موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه.
په ورته وخت کې په یاد شوونځي کې هغه انجونی چې د کورنۍ سرپرست نه لرلی او په دغه شوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي رادیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتې خوشاله دي. سلمہ ورزوج په همدې شوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې دي. ازادي رادیو ته داسې وویل: زه هم ارزو ډیپلوم مې اپلیکیشن د راښون
کورنۍ مرکز زده کوونکې یم. د ازادي رادیو نه ډېر ټینګ مننه چې موږ ته راپور یې
راپور یې جوړ کو هغه نشر کو ټول خلکو واورېدو دغه په مټه کتابونه کتابچې قلمونه واخیست.
دا عمر جان خیریه بنسټ مسولین وای د ریحان پنوم د دې کلیوالي او خصوصي شونځي سره هغه مهال د مرستې هوډ وکړ کله چې د ازادي رادیو پر یو پاڼه د یادی شونځي په اړه راپور ولیدلې. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دې کلیوالین جنو هیلیا وارمانونه د زده کړو په برخه کې وسانده زپورسوي. خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ارمانونه چې تر 12 ټولګي پر زده کړې وکي او بیا د لیسانس تر کچي پورا به سی کنه؟ دا هغه خبره ده چې وخت به جواب کړي.
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پنګونې سره ډیر شتن وزګار اوسوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي. په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولیدي وکارخونه جوړ کړي او وسته د لخوا ګندل شو جامو پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم لار کړي. نور حل په دې ریپورت کې واوري.
په کندز ولایت کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډولو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیر شتنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمينه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسول سید مجیب الله هاشمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوخه او د بازار د اړتیا لمخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندز پر بازارونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطی هنر په نوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 دیرش نفر کار کولو، خو 15 نفر ته می د اقتصادي ستونزو لامل جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته پرمیشو ناراضي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې ګند افغانی د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنی، بلاپوشونه او داسې نور کالی جوړو.
په دې کارخونه کې پلسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشين د سرخ په تاول سره د خپل د روزګار سرخ چلوي. لدوی څخه یو هم تلسکلن حمید الله دی. هغه وای په خواله بیکاری سخت زوريده، خو وس خوخ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمينه برابره شوې ده.
د خپل ته کار کوم دومره نه کیږي چې مونږ د خپل د روزګار مخکې سو پلان مې همدلته عسکر او شهید شو. کور روزګار پسې ده، شپږ نفر د خپل د کور نفر دي چې ټول بیکاره دي. خپل یو ورور مې مایوبه ده چې پښه د خلاص ورکړې ده په همدې دولت کې. د مستد نه خواهشمند یم چې مونږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی دویش کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کاردار آغاز کرده و کار میکنیم. خوب پیس
زه خوخیم چی پا دی کارخونی که را تا دا کار کولو بختیا برابر شویده. د همدی کار للاری خپل روزگار چلوم. باید حکومت تا پانگوالو ملاتر اکری چی شرکتون جور کری ترچو زمان نو روزگار و حوادوالو تا هم دا کار زمینه برابر شی.
د دې ولایت یو شمیر دکانداران وای چې په خو به دوی زنانه لباسونه له بهرنوي هیوادونو واردول، خو اوس هم دې کارخونه ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوخه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دکاندار شفیع الله ستانکزی وای
مونږه مخکې لباسونه له خارج نه واردول او دلته زیاتره لباسونه جوړ کړیم دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړي دي. دلته مشتری هم خوښوي، ضرورت نشي نور خارج ته مونږه لاړ سو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت شینواري مارکیټ یو تن دکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، دا جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي، دا کارګر زکی او مشتریان خوښوي. ترکیې نه راوړو یا له خپل کندز کې جوړ کړو، خلک یې خوښوي ډېر زیات.
په داسې حال کې په کندز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې دېرش تنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي، څو یې در سره شریکو.
زما په نظر موږ باید د هغه چا ملاتړ وکړو چې د افغانانو ګټې پکښې کې، کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسیږي، او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم ځان یې دا دی، تاسو په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي، دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي، ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده، اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده، ځکه امریکا هم پکې ښکېله ده. نو په کار دا و روسیه ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزې حل کړي.
شعیب غروال د کونړ اوسیدونکو، په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه بریټ شوه د دامن کو کلکو ټکو باندې غندو زکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات مونږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دي لیدلې دي، ډیر دربدرې لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسي ترمن کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم بریټ شوه دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځنګل ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسي.
وړاندې دا سړي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه. د طالبان حکومت د بیلامي خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیبي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرورو عناصرو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهې ویلي وسلوالو یې په تیرو 4 ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د 8 تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو ته به سخت سزا ورکړي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د 4 میرمنو په ګډون 8 واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2 واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلې دي. د سالنګ لوی لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترانه واوره ورېدلې ده. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه روانه ده. بنگلاديش 302 منډې هدف افغانستان ته ټاکلې ده. تر دې د افغانستان 1040 منډې جوړې کړې دي. 5 لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې ښکیل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د وزارت خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخله ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژور اندېښنه لري او که جګړه نور زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي. داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د مالدووا پارلمان پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر په خپل هیواد کې د 2 میاشتو په مخه بیړنۍ وضعیت تصویب کړ. د بیړنۍ وضعیت په اړه نن د مالدووا په پارلمان کې رای واچول شوې. د دې وضعیت له مخې د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر مظاهرو هم بندیز لګېدلی دی. همدارس حکومت هغه کسان چې امنیت ته ګواښ پېښوي له خپل هیواده ایستلی شي. صدراعظم ناتالیا ګابریلیې ته وویل چې د روسیې له تیري وروسته تر 2400 ډېر اوکراینیان مالدووا ته مهاجر شوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول. لدی وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل واسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې خوندې ته وقف کړي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باريږي چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فرض چې غم دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مخ ته کندهار کې
مرد دل من دل آش خبر کورو چارجه رسته میشن مرد با میترک کری در دره کلور ماشی ولا که یا کمک را سر کری یا ولا که یا مرست را سر کری مرد کورون را وصول دکانون را وصول در بدر کلو پرار کلو بلا یو کالم پرارو لا ما غمرست مستمج رسی جل را جته چې کړلو تر اوسه نه مرسته را کړې هغه خلکو ته هغه چې ماړه هغه وتې ورکړې یو څو نه پورې ته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ته مې اشکه نیولې ده. زما د ازادي کارکوونکو سره دغه خواهش دی چې زما غږ تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کښې دا کومې مرستې چې ویشه کېدلې بله ورځ زما نکه د 400 ډالر کښې نوشته کوي بېرته دغه کارکوونکو سره ما ته زنګ وول شو کستانم موږ دلې سي لري کو یا به ته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید چې داسې چمونه چې دا اسلامي مرسم جدونه څه مشیله دی چې دا خلک باید داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو دغه روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نور نور آغا صاحب زاده د سرې ناشتې رئیس ته ووایه خدای تعالی له خودې دفاع چې ژبه څنګه جواب ورکوي چې ته مرستې شفافې روانې دي په ټولو موسسو کې فساد ادارې یو په 200 دي قسم په ازاده کې بشي دا یو په 200 ګرد مسکینان د لوږې موږ د کور د کوچنیانو د بغارو څخه په ماجد کښې شپې کوو چې د میوو طاقت نه وي را پورې د خدای وبېرېږي داسې به کوي د ازان وبېرېږي کفار د بشر دپاره دغونه زور شوی کوي څه چې د الله د رضا دپاره د اسلام د فارس جوړ شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کښې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا دپاره د کومو بېوزله خلکو دپاره راغلي ولې او د هغو نومان په کښې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي دلته کومو خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپله راوړي په خپلو یې سره تقسیم کړي په خپل منځ کښې چې ورته ووایو دا بعضې خلکو ته چې ولې دا کار تاسې کوي تاسې په خپلو کورو کښې نن باسې وایي موږ خو پیسې پرې باندې ورکړې دي دوی دا پیسې چا ته ورکړې په دې نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړې دي که انجینرانو ته ورکړې دي په دغو باندې لې غور وکړي د بې وزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دوی په خپله سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کومه مرسته ده چې هغو یې سره چوي په هغو باندې بیا دوی ټاچ اچوي یا دا څه شي ورته وایي پچه یا دغه پور باندې اچوي بیا یې دوی سره نن باسي دا یو ګشت نه ده دا څلورم ګشت ده دا چې خلکو قسم خدای چې یوړې هغو په سود باندې روپۍ ورکړې دي په ثبوت باندې رسوم چې هغو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړې دي دا ناجایزه نه ده که یا ملګري ملي ته دا مرسته مړه ته ویا دي داسې خلکو دپاره تاسې په خپله ته یې ونیسي دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کوي یاسته دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دې ته نامني وایي کومه ده امون دا چې خلک دي چې اوس مجبوره دي یا خپل وړکې اولادونه خرڅوي او یا یې دا یې وژني نامني خو دغه ده یا په کلي کښې بدي سره یو د بل سره به دیداره کړلو په دې خاطر باندې دغه انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لیسې وړی ده دا په خپله دي دې په دې غور وکړي دا راسې پوښتنه وکړي زه بخت محمد یم له ما چې پوښتنه وکړه.
اول خو مبارکي وان د ازادي راډیو شل کلنې دغه ته ښه خدمتونه یې کړي دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ښه ژوند ټولو همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا ده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې د په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کښې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورته ول کېږي مسکین او غریب در شا پاتېږي اول زه سړی در شایم چې زه خپله همسایه هم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې د کندهاره سره راغلي موږ نه یې لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې ښه مشران په تجارت کاروبار یې روان یې هغه خلک لیکل کېږي موږ پاتې شوي اسلام ته احترام عصمت عفار.
زه د کندهار ولایت د چېرسلي ناوې څخه خبرې کوم یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر ښه داستان وایه او ریز یې کوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند یې سلیمان علیه السلام ته رالی باره یې ورته وویله ستا قربان شم دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو بار ول ته راوړه بلبل چې ورته راوړي باره یې بلبل ته ورته ولې دمخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې وویل اوس یې نه وایه بلبل ورته وویل ول درمخه مې الله پاک جل جلاله ته ژړله فریاد مې کوي الله پاک له خو راته وویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی پر اصلي توج د بلبل دا شوی نو اوس هم چار صد دا فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد به ورسیږي صبر والا خو ته وکي الله مهربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شوي، هغه د خپل خور په سترګ ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې په شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو، او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ باندې په طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولوي، والا سړی غولوي، ځکه یې غولوي چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، هسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی؟ والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو وره ولایت مقام ته لاړه، مریضه مې ورکړه مجیرونو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ډېر دوی ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، ثبت نام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشې میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي څه رقم، دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکو کښې څه ګټې نشته، پوه شي خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبوال کیسه نېزکۍ او بیابروي کیسه، تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي. وسلام، دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے احمد صادق ہلمند ولایت مسکل اور سوالی سے زنگ دے رہا ہوں. هغه د حیدر چې هغه تا ته اولېدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د چا سره نږدې وي، هغو ته م پلرو څخه دا هیله کوو چې معنا د هغه د چا سر پټ کړي. او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي. په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل، دغه کوم حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته، عبدالحد عاشق د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم، خدای پاک جل جلاله دې د زړه صبر ورکړي. په خدای مې د جسم دومرې په خواشینۍ په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي بالا مو هم نه ارمانېدی، ډېر زیات مو ارمان دی.
د الله جل جلاله څخه د کورنۍ سره صبر غواړم او د اسلامي امارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېر ښه توګه ادا کوي. د الله جل جلاله د دغه کورنۍ سره صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاود الروب کاکڑ د بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سیمې څخه یم او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو رود دی چې دغه دواړه ولسونه بیخي ډېر وخت کیږي چې کړیږي. یو کیما د باندې پر دې کیمې باندې خلک چې پریوزی موټر پاوتا کې یو دوا موټر ډېر وتان ویری ډېری سخت ستونزې خلک غالي. نو دا مې یلا ورزو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه چې پر دغه پله باندې پلته یو ماتیسا یا یو پروژه را مخ کې.
السلام علیکم حضور جان خې جوړی په خیری زړه غوړي وی کارګون کو ورې پر سلامونه کوم بعد سلام زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې د غدی لغمان ولایت کرغیول سوالی کاکس ماشاءالله سیمه کې دلته تیر ورځ یو دا شپانه ول چې راښکته شوي و سړک ته سړک مابین کې تیږه چولې وې او خلکو نه به موټروانانو به جوارې سیرونه غوښتل او تلاشي یې کوله خپل سره کړی ټانګ باندې څادره چولې و خلکو ویلې زه د اماراتو کارکوونکي دي د اماراتو غړي دي. نو چې موږ خپل د اماراتو څخه خبر ورکړو هغه کوچان وتښتېدل کوچان ول نو زه د اماراتو حکومت دا غوښتنه کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ملي خېلو د کلي اوس مهال د کابل په حسین خېلو منطقه کې کډواله شپې ورځې تېروو. موږ ورور ډېر مجبوره یو کور مو په ملي خېلو کلي کې ړنګ شو. هېچا موږ سره کومک نه دی کړی. هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو. په کرایي کور کې ژوند تېروو. هېڅ موږ سره کومک نه دی کړی. ازادي راډیو د کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. موږ د چا نه کومک وغواړو. تا ته ورشو. موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور او خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه. د کور خوراکي توکي پیرا نیسو. ډېر مجبوره یو. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه. د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 9 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ. ډېره مهرباني به مو وي. موږ د چا نه کومک وغواړو. د ښار نه وتلي منطقه کې موږ اوسېږو. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ نوروره پیام مداله چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراتې شي. د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي. ښه وختونه ښې شي. دوی سلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وکړلی تاسو خبر کوم کندهار ولایت نه د طالبان حکومت نه موږ غواړو چې زموږ ملي بیرغ بیرته آزاد کړي. په داسې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و کښته شوی. اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت کوي. اوس یې کښته شوی نظام ده. هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ کښته کړي. دا به طالبانو ته د نقص فضای تاوان وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوحید دی ازادی را دو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د ما پیغام دغه ده بایدن ته مې دغه پیغام ده چې ته د افغانانو پیسې خوري بس په نور خلکو ته ورکوې. دغه د ما پیغام ده درته دا تاسې په ودو باندې بمبار وکړه او ښځې او ماشومان دې ټول قتل کړل. د دې تاوان به موږ ته څوک راکړي چې د سر مازغې خرابوي هغه هم په ماشوم او په ښځه باندې وار نه کوي په ټوله نړۍ کې. او تاسو په بمبارونه پی وکړو په ودو باندې چې زنانه او ماشوم د خلک د شي چاته ضرر نه رسي په غوم بمبار وکړي. یو تاوان به مونږ ته څوک راکړي او بل به تاسو باندې به څوک اعتبار وکړي. تاسو ته به بیا څوک پیسې کېږدي. آینده نور دولتونه به تاسو ته پیسې کېږدي. تاسو یو پیسه دار ملک یې بس وروره. چې تاسو داسې خیانت کوئ له خلکو سره نو بیا به تاسو څوک اعتبار وکړي. دغه د ما خبره ور ورسوئ نورم په مخه کا.
السلام علیکم زه د هلمند څخه عبدالحکیم سناهی خبرې کوم زما په هلمند کې دغه انسټیټیو انوتراس موسسه د منپاکې راغلې ده نو دلته زما سره یو 200 کسان دي یا 300 کسان مسلکي کسان دي دغه نونه ازادي راډیو څخه دغه هغه د هلمند ته یو نوی پروژې راولي د منپاکې داسې نامسلکي کسان په کار شي ډېر بې روزګاره دي او ډېر د مینو سره مخامخ په خطر په حالات کښې دي ما د ازادي راډیو څخه غواړي چې په بین المللي موسساتو باندې که دا غږ ورسوي چې دلته هلمند ته منپاکي موسسه راولي او دا خلک پر کار باندې.
السلام علیکم عبدالبصیر خپلواک یم د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه کښې یم. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معارف او د معارف رئیست ته دې توجه وکړي تر څو زموږ راتلونکي روښانه شي، ځکه چې معارف چې دي د یو هېواد د ملا تثیر حیثیت لري چې څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معارف ستونزه دي حل شي. وسلام به احترام.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلینو تر غوږونو رسیدلی وي او د شته ستونزو په اړه مو اقدام وکړي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل د هلمند په نادلي کې له داسې یو کس سره خبرې کړي چې شاوخوا 15 کاله عمر لري خو خپل شخصي کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا کس مستری امان الله نومیږي او وایي خپل کورې له هغه وروسته ښوونځي ته وقف کړ چې دغلته جوړ ښوونځی د پخواني حکومت پر مهال د بمبار له کبله ونړېد. امان الله وایي ښوونځي ته یې نجونې او هلکان دواړه ځي خو ګیله کوي چې ښوونکو ته یې د معارف ریاست او یونیسف لخوا پاملرنه نه کیږي. له هغه نه مې وپوښتل چې دغلته له تعلیم سره د خلکو شوق څومره دی.
ډېر کوشش ورسره کوي، موږ ورسره کوو، دا شوق د خلکو ډېر دی. د معارف دخوا څخه مو کار سست دی، ضعیفه دی، څه نه راسره کوي.
یعنې دغه استادان چې اوس درس ورکوي په دې ښوونځیو کې په وړیا ډول هلکانو ته درس ورکوي او کنجونو ته هم؟
درې زنانه، درې زنانه چې هغه ډیپلومونه هم موږ و معارف ته ورکړي دي، استادان یو درس ورته ورکوي، یو هلک یو دغه ته ورکوي، هلکانو ته ورکوي. نارینه مالی زما زوی دی، بیا نو په دا شاګردانو کښې داسې لایقان هلکان یي، هغه د اکوامک ورسره کوي، یعنی د معلم پر ځای باندې ودا کوچنیان ته تدریس ورکوي.
داسې ویلی سي حاجي صاحب، دغه د نادلي ولسوالۍ په دغه سیمه کې چې تاسو ښوونځي جوړ کړي، همدا اوس سره له ستونزو څه شمېر نجونې او څه شمېر هلکان دغه ښوونځیو ته ورځي؟ مثلا 10، 15، داسې ویلی سي؟
و تقریبا اتیا نجونې تر سلو پورې نجونې اوس راځي.
ښه، دې ښوونځي کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
تر نن سنف پورې خو لا دوی یعنی خود په خود مطالعه کوي، نور داسې ترتیب نشته چې دوی ته یا معلم یا دوی ته کتاب وي. تر نن سنف پورې دوی خود په خود مطالعه سره کوي، چې یعنی هغه د دولسم څخه چې فارغ یي هغه دا نم دې ته زده کړې ورکوي، یعنی مطالعه ما چې کوي ما چې هغه دغه کوي بس نور داسې.
یعنی مسلکي ښوونکي نه لرئ ورته خو زده کوونکي ځي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
ګوره قابلې لرو، تر چارداپاسان یې شولداپاسان یې قابلې لرو، دا درې سره مو اسناد یې دوی منلي دي، دا زنانه یې معلمان یې مو دوی اسناد منلي دي، ولې دي بیا یې موږ ته چپایي ده چې ویلي دي چې دا کار یو نسه پر مخ وړي، یعنی ودغو زنانه ته هم ماشونه ورکوي، دا افتخاري معلم ته هم ورکوي، دا یې چپایي را ته ویلي په هغه رسمي شکل نه په پوهېږو.
ښه، که اوس تاسو ته ښوونکي مسلکي در معرفي سي په دغو ښوونځیو کې ستاسو په کلي کې، یعنی نجونې چمتو دي چې لاړې سي نهم صنف، لسم صنف، تر دولسم صنف پورې ښوونځي ووایي؟
د خدای غواړي نو څنګه نه دي چمتو. په هغه در بدر حالاتو کښې چې موږ به ماجر وو، موږ به تعدید وو، موږ به هېڅ نه سوه کولی، دوی درسونه ویل، هر څه هم پر ځان منلې وه. نن چې دغه یو انشاءالله یو اندازه د شو خاطی نو نه وای د خدای غواړي ولې نه غواړي یعنی هر څه په ضرورت لري یعنی دا نو څه درته وایم خدا چې هر ډول بس ان شاء الله الرحمن موږ دې قرباني تاجر یو
دا سویل کی چې تاسو خپل د غخونځي په خپل لګښتونو جوړ کړی دی
دا خو موږ خپل لګښتونو جوړ کړی و اخو متربم خراب کړل یعنی تخریب حالات کې اوس په خاص په شخصا کور کې دی دا کور چې موږ ځان ته جوړ کړی و بیا ورسره درلغه تخریبات موږ کور دوا د ما زمون ته جوړ کړل دا انجن په هغه کورو کې دی اول قان په هغه تخریب لسی د منځلا ځای دی چې مخکې موږ بل مستون و یم کلینیکو دا بس دا چې په هغه تخریب ځای کې یا قان بیا تدریس کوي نور بس حالات موږ هیڅ سره
خا یعنی تا خپل کور ور کړی د چې انجن له مکتب د مکتب په توګه استفادہ تری وکي
هغه کور ور کړی د خپل د پاره د خپل ملمستون مخکې من ملمستون اوس خو خراب دی دغه ځای ور کړی دی
خا نو تاسو د دغه مقابل کې هیڅ ډول امتیاز هم نه اخلي له دولت نه یعنی خپل کور په وړیا ډول د خلکو د زده کوونکو لپاره ور کړی دی د خوندي په توګه
د چا چې واخو د زمو څخه غواړي چې حقیقت سره وایو د چا چې واخو چې تاسو ودرې جوړ
تعلیم سره شوق نسته اما استاسو له خبرو داسې ښکاري چې په هلمند کې په نادلي کې خلک تعلیم ته تګي دي فقط زمينه سازي ورته وسی نور خلک حاضر دي چې تر لوړو زده کړو پورې زده کړې وکړي او خلک چمتو دي چې په لونو او هلکانو دواړو باندې زده کړې وکړي
دا خو ځانته ومخ چې بیا داسې کوله مسلمان باندې بالا وسهغه خلک ټول په شوق سره غواړي دا یو د بل حالات سره ویني چې یعنی په زده کړو کې دونه ګټه سته بیخي داسې په کومه امکاناتو د بزګر خلک روزانه مزدوري کوي اولادونه راستي دلته وایي ما ته په خپل راستي تاسو کوشش سره کوي زم داسې د خدای د رضا لپاره د خپل زمون او دغه دغه شو هم چې داسې کوشش سره کوي اخو ځانته نو چې څو لوس حالات ډیر څه دي نو څنګه نه غواړي یعنی پانتونو نه غواړي خلق څه امکاناتونه غواړي په درښونه ودیته هرڅه په شوقي یعنی معنی و څوک نه دی هغه پدې دونه چې مخکې ولا دوی درښونه ویل دي په ستونزو په دې کې معلم د شاګردانو په وزور کې د معلم ورته وویشتي مګر به د لیسی ورته وویشتي لا ورسته به لا فرزي او شل ورزي بعد بیا شاګردان هغه مکتب ته ورتله نو اوس حالات سم دي څنګه نه غواړي
بلې او هغه کسانو ته چې له خوانځي سره مخالفت کوي خصوصا وایي چې زوی می د مثلا ډاکټر سي زوی می د انجنیر سي اما لور نه لوري په کور کې نه ولي د لور تعلیم ته ارزښت نه ورکي د مور مېری چلان کې د زوی او د لور ترمنځ
ما به شوک نه دی لیدلې مو خبرې سره کو ما به شوک نه دی لار څه کوي دا یو څه خبرې ده چې دا امکانات په خاطر یعنی دا زموږ انجنیر چې ما درته ویل دی اوس یو دوه کوچنیان لګیم په خوارانې په هغه شپږم سن پوي کې پاتاس بلې یا اوس وعده ته آماده دي نو دوی څنګه په دغه کم امکانات کې لري ځایونه ولاړ شي بل دغه ما څه وکړي امکانات نشته ما معنی څوک نه دی لیدلې دغه دوی ورځې ان شاء الله دغه ما څه دغه دي سمپرون بو د معرف خلک دلته رااله د پوین یا امیر د کاری مسلم په نامه دی دغه رااله یعنی کته نه نه ویل شي لو انجلی دي سبق نه وایي د شنه وایي د خلک شو کوته لګي خپل ډیر راته زه دا خبرې نه منم لکه دا رسنوي کې چیزي
کچیرته یونیسف نه ماده کېږي چې تاسو خوانځي او ته مثلا مالی کومکو کې یا مثلا معرف نه چمتو کیږي ودانې درته نه جوړيږي تاسو به تر څو وخت پورې مثلا آماده وسی چې د خپل کور ورکې هم دې خوانځي ته چې خوانځي پکې دوام لري
ما ته څه ژوند دی ما غدای کوم هم تواس مکاروي چې تر خپل واسه پوری د معرب مخنه نه سم د خپل کور نه باسم دا ما وعده ده
د هلمند نادلي اوسیدونکو مستری امان الله او چې له ازادۍ رادیو سره د خپل بریا په اړه خبرې کولې د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 شمیره بیا وایم 00422211 یو یو پینزه.